السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه ټاکل شوي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو خلاف د واکسین ورکولو تازه کمپاین پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کمپاین به په ټولو ولایتونو کې پلی شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2023 کال کې په غزنی کې د ګزن یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړی دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار کې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یا د ماشومانو ګزن یوه ویروسي ناروغي ده چې د مخنیوي یوازینۍ لاره یې همدا واکسین ښودل کېږي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهې ادعا کړې چې کابل او هرات کې د طالبانو شپږ سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. دغه جبهې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې غړو یې د کابل د ومې ناحیې په واصل آباد سیمه کې تیره شپه د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی چې دوه تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی. د خبرپاڼې له مخې تیر ماخوستن د هرات په انجیل ولسوالۍ کې هم د دوی په ورته برید کې دوه طالب سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې پیښې تایید نشي کولی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سهار نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه له یوګانډا سره پیلوي. د افغانستان او یوګانډا لوبه د جون په څلورمه د کابل په وخت د سهار په 5 بجو د ګیانا په پروډونس کې پیلېږي. افغانستان او یوګانډا تر دې دمخه شل اوریزې لوبې نه وې سره کړې، خو یو ځلې په 2009 کال کې یو ورځنۍ لوبې کړې وې چې هلته یې افغانستان مات کړی و. د افغانستان او یوګانډا د سبانۍ ټیم په اړه راشد خان چې لوبډلمشر دی څرګندونې کړې چې وړاندې خپرونه کې جزئیات درکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویاند وایي له پوځي پلوه اسرائیل په غزه کې خپل ډیر هدفونه ترلاسه کړي دي. جان کربي دغه څرګندونې پرون یکشنبه د امریکا له ان بی سي تلویزیوني شبکې سره مرکه کې کړي. د جرمني د ډی پی ای خبري اجانس په وینا کربي وړاندې ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه دا نشي ویلی چې حماس سخت دریځه ډله اسرائیل ته یو ګواښ نه دی، خو په خبره یې دغه ډله دا وړتیا نه لري چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې په څیر پر اسرائیلو پراخ برید وکړي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. حماس د تیر اکتوبر په 2 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. د دغه برید وروسته اسرائیل پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا تر اوسه پکې څه باندې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. او جنوبي افریقا پرون د دغه هیواد د عمومي ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په وینا یې هیڅ ګوند د اړتیا وړ اکثریت نه دی ګټلی. اوس د ائتلافي حکومت د جوړولو په هدف د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ خبرې پیل شوي. د افریقا ملي کانګرس ګوند د شنبې په ورځ د ټاکنو د 99% رایو له شمیرلو وروسته خپل 10 کلن اکثریت له لاسه ورکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په جرمني کې د یو افغان کډوال لخوا په چاړه وهل شوی پولیس سا ورکړي. د دې پیښې اغیز څه کېدای شي؟
کیدای شي چې دغه عمومي پالیسیګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت وایي هیڅ خبریال د خبریالۍ په قضیه کې له دوی سره زنداني نه دی، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه ورسره موافق نه دي.
هغوی زما په سر پلاستیکي کڅوړه را کش کړه او زما پښې په اوسپنیزې ډنډې ووهلې. نږدې 3 شپې ورځې دې حالت دوام وکړ او وروسته ما ورته وویل چې زه هیڅ جرم نه لرم.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له یوګانډا سره لومړنۍ لوبه لري. افغان لوبډلمشر راشد خان ترې غږېدلی. او متحده ایالاتونه وایي غزه کې د جګړې دواړه لوري د اوربان څوپړاویزه طرحه ومني.
در دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې اوریدونکو کې دغه ساعت تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې درته د ومی ورځې خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده اوس هم راځو د دې پروګرام د سر راپور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د یو پولیس افسر په مړینه خواشینی ښودلې او ویلې دي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد ډیر د قدر وړ دی د جرمني د پولیسو دغه افسر چې ویل کیږي د یو افغان کډوال لخوا د چړې په گزارونو سخت ټپي شوی وو پرون پر روغتون کې ساور کړه بریدګر د جمعې په ورځ په منهایم ښار کې د دغه پولیس په ګډون شپږ کسان د چړې په گزارونو ټپیان کړي وو د سیاسي چارو شنونکي وایي که د کډوالو لخوا داسې تاوتریخجنې پیښې زیاتې شي ممکن په ټوله کې د پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني پر تګلارو اغیز وکړي تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو
د منهایم ښار د پولیسو افسر نه ویشت کلن روین ایل له ټپي کېدو وروسته تر پرونه د ماشین په مټ څو ورځې ژوندی ساتل شوی و د راپورو له مخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 25 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی و بریدګر په منهایم ښار کې له یاد پولیس مخکې لږ تر لږه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد ښي اړخ ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیان یې کړل په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل ستارزین برګر هم شامل ده په جرمن پولیس باندې د چاخوګانو د گزارونو د تاریخجن شیبې عکسونه په خواله رسنیو هم لاس په لاس کېږي چې د کډوالو ضد ګڼ خبرګونونه یې پاره ولیدي بریدګر د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بسترې ده پولیسو ویلي چې بریدګر بې هوښه ده او د پښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو په جرمني کې میشت افغان کارپوه او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عملو خو که داسې پیښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجرو د پاره شتون لري په هر صورت دا پیښه بده پیښه وه لیکن که دغه پیښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه عمومي پالیسیګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي
تر دغه برید وروسته د ښي اړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي په منهایم کې یک شنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخي AFD ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د ګټو د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول اخوا بیا د دغو ښي اړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو ښي اړخي ګوندونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د خبریالانو ملاتړ بنسټونه او یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو وروستۍ ادعا چې وایي هیڅ خبریال د رسنیز فعالیتونو له امله له دوی سره بندي نه دی ردوي او وایي چې همدا مهال هم ګڼ خبریالان د رسنیزو فعالیتونو له امله نیول شوي او بندیان دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی ویلي وو چې د دوی سره په زندانونو کې داسې خبریال نشته چې د هغه حکم یا د هغه جرم د خبریالۍ له کارونو سره تړاو ولري تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی په جوزجان ولایت کې په یو خبری غونډه کې ویلي چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له امله نیول شوی وي د دوی د حکومت په بند کې نشته نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې ځینو سیمه ییزو رسنیو خبرې کړي ویلي
ټول هیواد کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې سطح خپل صفر ته را رسېدلې ده او همدا اوس په هیواد کې موږ د ژورنالیست بندونه لرو چې جرم یې یوازې ژورنالیستیکي جرم وي او د خبر رسونې په تور بندي بندي وي
خو د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه او خبریالان دا ادعا ردوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده هم د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال ادعا رد کړه او ویې ویل چې یو خبریال اوس هم د خپلو رسنیزو فعالیتونو په خاطر د طالبانو د حکومت په بند کې دی. نوموړی زیاته کړه
ادعا شده که خبرنگاران و فعالان
داسې ادعا سوی چې خبریالان او د رسنیو فعالین د بیان د ازادۍ او رسنیزو فعالیتونو په خاطر نه دي نیول سوي، خو د هغو معلوماتو پر بنسټ چې موږ ترلاسه کړي ډیری هغه خبریالان او د رسنیو فعالان چې په دې وروستیو کې د حاکمې ډلې یعنې طالبانو لخوا نیول سوي دي، له بده مرغه د رسنیو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د دوی فعالیتونه او کار له امله نیول سوي او تر پوښتنو لاندې راغلي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز مخکې ویلي وو چې یوازې په 1402 لمریز کال کې د خبریالانو د نیول کېدو 950 قضیې ثبت کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم درې خبریالان د طالبانو د حکومت تر توقیف لاندې دي چې یو یې د رسنیزو فعالیتونو په تور په 2.5 کاله بند محکوم شوی دی. یو بل خبریال بیا چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د خپلو رسنیزو فعالیتونو په خاطر نیول شوی او شکنجه شوی، د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
هغه زما په سر پلاستیکي کڅوړه را کش کړه او زما پښې په اوسپنیزې ډنډې ووهلې. نږدې درې شپې ورځې دې حالت دوام وکړ او وروسته ما ورته وویل چې زه هیڅ جرم نه لرم، زه د دې مستحق نه یم چې د ژورنالیستیکو کارونو په خاطر دومره شکنجه شم. خو له بده مرغه دوی ویل چې ته په راډیو کې وې او د اسلامي امارت پر ضد د خبرونه خپره کړي وو.
یوه بله ښځینه خبریاله چې ادعا کوي د طالبانو د حکومت د فشار له امله خپل رسنیز کار پرېښودلو ته اړه شوې او هم یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه وویل:
د خبریالانو له عمده ستونزو څخه یوه د دندو نشتوالی دی او د اکثرو رسنیو سقوط او د بیان د ازادۍ نشتوالی دی.
طالبان چې تل یې ادعا کړې د اسلامي شریعت او د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولو سره د بیان ازادي ته ژمن دي، پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې په نورو برخو کې د محدودیتونو د لګولو تر څنګ پر رسنیو هم یو لړ بندیزونه ولګول چې ورسره ډیری خبریالان د خپل هیواد او دندې پرېښودو ته اړ شول. د ګڼو رسنیو د بندېدو له امله ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو فعالان بیکاره شول. په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په 3مه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هېواد یاد کړ. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې چې د مې په 1مه خپور شو، افغانستان د بیان ازادۍ له پلوه هم په نړۍ کې تر ټولو بد هېواد په توګه یاد کړای.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو ولایتونو وضعیت لا هم کړکېچن دی او بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته اړتیا شته. دغه سازمان ویلي چې سیلاب ځپلې د څښاک پاک اوبو، روغتیایي خدمتونو، ښځینه ډاکترانو، روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په څانګو کې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. تفصیل له سنا کاکړه.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو وضعیت کړکېچن دی او د دوی د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته بیړنۍ اړتیا ده. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړی زیاته کړې چې یوازې د مې د 10مې او 11مې نیټو د سیلابونو له امله په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې 6000 کسان اغېزمن شوي، 1300 کورونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي او 15000 کورنۍ به سرپناه شوې دي. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې د افغانستان په شمال او لویدیس کې د می په ولسمه او تلسمه د شدیدو بارانونو او سیلابونو یوې بلې څپې د غور لس او د فاریاب اته ولسوالۍ اغیزمنې کړي چې له امله یې تر سلو ډېر کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. یا سازمان ویلي سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو روغتیایي خدمتونو ښځینه ډاکترانو روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په برخه کې روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. WHO وایي چې دوی او همکارانو یې د مې له 10 تر 15 پورې په شپږو سیلاب ځپلو ولایتونو کې 13,400 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي چې 10% یې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل یو خوا دوی خپلې ټولې شتمنۍ له لاسه ورکړي او له بلې خوا د ناروغیو له ګواښ سره مخ دي چې اوس د دوی اړتیاوې زیاتې شوې دي. د غور ولایت د شیخانو درې اوسیدونکي عبدالباقي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي، د اوبو څاګانې د کارونې وړ نه دي او ماشومان یې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله په نس ناستي اخته شوي دي.
پرون مې خپل دوه ماشومان ډاکټر ته ولوستل، د ګېډې درد و او نس ناستی درلود. پاکې اوبه نه لري، لارې او پلونه خراب شوي، په ډېرې سختۍ اوبه راوړو. له دې سره سره هم ماشومان ناروغېږي. موږ غواړو موږ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. زموږ له لاسه هېڅ هم پوره نه دي.
د بغلان مرکزی ولسوالی اوسیدونکو میرویس وایي
خلک بیچارهګان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه نه لري، په دښتو ته روان دي، څاګانې نه لري، د اوبو څښلو اوبه له نورو ځایو نه راوړي. مثلا مسجد او کلینیک چې پل وران دي، صحي به هغه نشته. خیمو کې صحي خدمات ورته کیږي، هغه مشکله ده. تقریبا 10,000 کوره بېځایه شوي دي بغلان په اکثره ولسوالیو کې. په نورو ولایتو کې داسې مشکلات دي.
د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرؤف فدا کوي چې دې ولسوالۍ ته اساسي مرستې نه دي رسیدلي او خلک په خپل کلي کې د ژوند د دوام لپاره د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
یو خو غټ مشکلات دا دي چې زموږ په ولسوالۍ کې بس دغه لارې ډېرې خرابې کړې دي. د خلکو زراعت یې اوبو لاندې کړی دی او کوچنیان یې وړي دي او بل د اوبو ستونزې لري او لارې ډېرې خرابې کړې دي. بس تګ را تګ ډېر په مشکلاتو سره دی، لکه مخکې چې لارې سمې اوس هغونه نه دي سمې، خرابې دي لارې مو.
د شنبې په ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو کمیشنري ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې سیلاب ځپلي له بد وضعیت سره مخ دي او دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې هم په سیلاب ځپلو سیمو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د ساري ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی و. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په داسې حال کې مرستو ته اړتیا زیاته کړې چې د اوچا د څو میاشتې وړاندې راپور له مخې سږ کال 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې حماس په غزه کې د څو پړاویز اوربند وړاندیز شوی پلان ومني، نو تمه لري چې اسرائیل به هم دغه طرحه تعقیب کړي. د اوربند پلان د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د جمعې په ورځ وړاندیز شوی وو. په عین حال کې د امریکا، مصر او اسرائیلو ترمنځ خبرې چې د رفاه لارې د بیا پرانیستو په هدف پیل شوې وې پای ته رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویاند وایي که حماس د اوربند وړاندیز ته غاړه کېږدي، دوی تمه لري چې اسرائیل به هم دا پلان ومني. جان کیربي پرون له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې ویل د اوربند پلان د پنجشنبې په شپه له حماس سره شریک شوی و. کیربي زیاته کړه د اوس لپاره متحده ایالات د حماس رسمي ځواب ته انتظار باسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کېږي. دغې ډلې اوس ویلي د درې اړخیز اوربند پلان مثبت ګڼي. د غزې د اوربند پلان د وړاندې کولو په مهال ولسمشر جو بایدن وویل دا طرحه په یوې شپږ ونیزه دورې سره پیلېږي. د غزې ترانګې له ټولو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل او د اسرائیلي یرغمل شوو او فلسطیني بندیانو تبادله به پکې شامل وي. بایدن ټینګار وکړ اسرائیل او فلسطینیان به بیا د تلپاتې اوربند په اړه خبرې وکړي او دا اوربند به تر هغه دوام کوي چې خبرې روانې وي. اخوا د مصر د حکومت ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې په غزه کې د رفاه لارې د بیا پرانیستلو په اړه امریکایي، مصري او اسرائیلي چارواکو ترمنځ غونډه پای ته رسېدلې. دغو رسنیو پرون د غونډې د پایلو د جزئیات له ورکولو پرته وویل قاهره یو ځل بیا د درېواړو لوریو د پلاوي کوربه وه. د مصر پر پوله د رفاه کرښه غزې ته د مرستو رسولو یو مهمه لار ده. غزه چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د اسرائیلو تر بشپړې محاصرې لاندې ده، له قحطۍ سره مخ ده او اسرائیل د رفاه له لارې سیمې ته د مرستو رسولو
اجازه نه ورکوي. د مصر د استخباراتو پریاست پورې اړوند د القاهره خبری شبکې د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي په حواله ویلي، د یکشنبې په ورځ په غونډه کې د مصر امنیتي پلاوي د رفح د پولې د تړلو او د بشري مرستو د ورتګ د مخنیوي بشپړ مسؤلیت د اسرایلو په غاړه واچو. د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې په بریدونو کې د حماس لخوا په اسرایلو کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. حماس همدارنګه شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړل. تر هغه وروسته د اسرایلو بریدونه په غزه پیل شول چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په پوره شدت دوام کړی. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی وایي د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدو کې تر 6000 ډیر کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، اوس هم ورزو د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او یوګاندا ټیمونه سبا په دغه کرکټ جام کې سره مخامخ کیږي. دا په دغه نړیوال جام کې د افغانستان لومړنی لوبوي. بیګا ماخستان د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان یو خبری کانفرنس ویلي چې لوبډلې چمتو ده او دوی هیله څرګنده کړي چې په دغه جام کې بخې بریاوي ترلاسه کړي. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې پر روان شل ورځ نړیوال جام کې خپل سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې ده او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یک شنبه ورځ ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په فیسبوک پاڼه په یو ژوندۍ رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپل لوبډلې د بشپړ چمتووالی ډاډ وخوت او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په تیر 500 ورځ نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې تر سره کړې دي، خو دا شل ورځ نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولای شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډېر تاکید په دې و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسله د ښې لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کم سترګو ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ ټي 20 دا هر یو لوبډله کولای شي یو بل ته ماتې ورکړي، لکه څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او پینجی لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخیره کې دواړو لوبو کولای شي چې یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې خلو به تر سره کړو او بیا نیوزیلینډ ده، بیا پی این جی ده، او اخیر میں ویسٹ انڈیز سره ده. نو سخت آسان نه دي، څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باوري ما او په دې چې ان شاء الله دوی میدان کې خزلېږي خېلو به در سره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم وویل چې دوه ونې وړاندې د کاریبین ټاپوګانو ته تللې دي او دې چارې ورسره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلت شي. د نوموړي پټکو د اوسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کاریبین لیګ په بیلابیلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي. د ویلو ده چې افغانستان به د سې شنبه په ورځ د کابل پر وخت سهار 5 بجې خپل لومړی سیالي د ویسټ انډیز د ګیانا په ټاپو کې له یوګاندا لوبډلې سره ترسره کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سترور ښکاره کړئ.
د طالبانو حکومت د یو شمیر دولتي ادارو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړي او په دې اړه د دولت یو شمیر کارکوونکي شکایتونه لري او وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوی مشر د روان میاشتې په لومړیو کې د روان 1403 مالي کال بودیجه تصویب کړه. نور تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په افغانستان کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت دوی ته د 2 میاشتو معاشونه نه دي ورکړي چې له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې معاشونه یې ورکړي. امید چې په پلازمینه کابل کې ښوونکی دی ازادي راډیو ته وویل
موږ دولتي وظیفه لرو او څلور میاشتې معاش نه دی اخیستو. موږ خو د کور کرایه لرو، ډیره پکې ضرورت لرو، معاش نه دی اخیستو تر اوسه. باور وکړئ په جنجال یم. اوس
د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د کار ځای نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې ورته ستونزه یاده کړه.
مشکل یاد برف
زمون سن زدا دا چې ماشونه زندیدلی د هر چا ذهن او فکر په خپل ماشونو کې ده. دا محل ز له دکاندار نن وی او د کاسو له دکانا پورا وړم، تل فکر کوم چې کله مو ماش راشي نو اسلامي امارات باید هڅه وکړي چې موږ ماشونه زر راکړي.
د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکی چې د کورنۍ مشره او ګټیالۍ ده او دی هم نه غوښتل په دې راپور کې یې نوم او د کار ځای یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دوه میاشتې کېږي چې موږ ته یې معاشونه نه دي راکړي. د کور ټول لګښتونه مې په غاړه دي. پلار مې مړ شوی، د څلور میاشتې معاش مو نه دی اخیستی او لا تر اوسه د جوزا میاشتې هم پته نه لګي.
د دغو ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند زبیولا مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند ولی حقمل وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د جوزا میاشتې په لومړیو کې په دوه میاشتې ځنډ سره د 1403 مالي کال کلنۍ بودیجه تصویب کړه. د دولتي ادارو د کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې د ځنډ خبره په داسې حال کې پورته کیږي چې د ورځني خرڅ تر څنګ ډیری دوی په کرایي کورونو کې ژوند کوي او باید میاشت په میاشت د کور خاوند ته کرایه ورکړي. په تېر جمهوري نظام کې هم کله کله د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې ځنډ رامنځته کېده چې هغه مهال یې لامل د بودیجې د تصویب په بهیر کې ځنډ په ګوته کېده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال شاوخوا 23.1 میلیونه انسانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي ډیره برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. چې له ایران او پاکستان څخه د زرګونو افغان کډوالو په ستنېدو او وروستیو ورښتونو او سیلابونو ته په کتو یاد شمیر لا زیات شوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
ازادي رادیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لندو چپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 2129 چپو خبرونه لري. اوس هم د دې خبرونې روسای راپور راخلو. وړاندې درته 19 پروګرام هم په دوهمه نیمایي کې لرو. ومه ورځ خو اوس ورځو کونړ ته. په کونړ کې ویل کېږي چې نږدې 400 کورنۍ ته د پاکو اوبو خدمتونه برابر شوي. دا چې د پاکو اوبو دغه چوپړونه چیرته برابر شوي او خلک یې په اړه څه وایي، له روح الله انوري به واورو.
په کونړ کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري هڅې پیل کړې چې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد ریاست مرستیال محمد یعقوب مسعود شنبه د جوزا په 12مه ازادي راډیو ته وویل د نرنګ ولسوالۍ لمټک کې د 6 میلیونو افغانیو په لګښت 315 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي. هغه له ځایي اوسیدونکو وغوښتل چې د ژورې څا پایپ سکیم د لمریزې برېښنا د ښیښو او نورو وسایلو ساتنه وکړي.
پروژه افتتاح کوو او د هغې افتتاح لپاره راغلي او هغه د کلي خلکو ته سپارښتنه ورته کوو چې هغې آینده کې د دې پروژې ساتنه وکړي.
د لمټک اوسیدونکي وایي پخوا یې په ډېرو ستونزو له لرې خوړونو او ویالو اوبه راوړلې چې هغه به هم ککړې وي او ډېری وختونه به د دوی د ناروغۍ سبب کېدلې. یو تن حضرت الله
کې مخکې زمونږ سره په دې کلی کې تقریبا یو کورو چې خواته به جوړ او یو شیبه وو چې هغې له به حیوانات او انسانانو به ګډه استفاده ترې کوله. ډېر مشکل و. زنانه او ماشومان به ډېر لرې چې 3 کیلومتره 4 کیلومتره د اوبه وي د خولو ناولې اوبه وي هغو پسې به تلل او د هغو نه به د خوراک او څکاک او د جامو د صفائی دفار استفادہ کول پدی باندې موږ ډیر راضی نارینه او زنانه او د دې کدی سپینګيري مشران ټول پدی راضی او خوخي
د نارنګ ول سوالې په لمټک کې په داسې حال کې د شپږو میلیون افغانۍ په لګښت 350 کورنۍ د سخلو پاکو بو څخه برخمن کیږي چې د تیرو څو کلونو وچکالۍ ډېرې سیمې ځپلي چینی کاریزونه او ساګانی وچې شوې دي
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو وړاندې د ومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته